السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شوریدن کو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د جمعې ورځ او د فبرवरी 2 منېټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې د پاکستان پر روانو انتخاباتو او هلتا پر امنیتی وضعیت تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار ګل ایاز دی.
پاکستان ټاکنو کمیشن وای په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د انتخاباتو پر مهال امنیت ټینګ ساتلو لپاره اقدامات پورته کړي. په چمن کې د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد احتجاجي پر لد دوام لري او د امریکا حکومت وای پاکستان په تیر څلورو میاشتو کې هغه افغانان بیرته استولي چې ټاکل شوی و امریکا ته ولېږدول شي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت وای په هیواد کې به عام انتخابات په ټاکل شوی نیټه یعنی 8 فروری کېږي. په نن په اسلام آباد کې د پاکستان ټاکنو کمیشن د مشر سکندر سلطان دراجا په مشرۍ کې د غونډې وروسته د کورونو چارو نگران وزیر وفاقي وزیر ګوهر اجاز خبرونه ته ویل چې د ټاکنو ځنډولو لړکی په هیڅ یو وړاندیز غور نه دی روان. د ټاکنو کمیشن دا غونډه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په دیرستو کې د بدامنۍ پیښې وروسته رابللې وه. په غونډه کې د دواړو صوبو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړ. په پیښور کې د ټاکنو کمیشن وایي سویل احمد پر مشرۍ ته ویل په غونډه کې د ټاکنو لپاره په امنیتي اقداماتو تفصیلي خبرې وشوې.
د زیات په اړه کې دا خبره فائنل وکړې شو چې الیکشن با ان شاء الله په 8 فروری باندې کیږي او دا غیر پر با خاطرخه د سکیورټي اقدامات اخیستل کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې په باجوړ کې د جنوري په 1 وسوالو یو آزاد نوماند ریحان زیب وجلو. د دې مخکې د خیبر پختونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې په نوماندانو بریدونه شوي وو چې پکې ځینو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري. د چمن د پرلت مشر غوسالله د فروری په لومړۍ نیټه شپې ناوخته مشر لوی تویل دوی هر قسمه احتجاجونه وکړل خو حکومت یې غوښتنې نه دي منلي. د هغه په خبره د احتجاجونو په بل پړاو کې به دوی د سرکاري دفترونو مخې ته کنټینرونه ږدي او د دفترونو مخه به بندوي. پرلتوا د چمن او سپین بولدک ترمنځ سردي دروازې باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکري د تګ راتګ غوښتنه کوي. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبري شوي خو سره نتیجې ته نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تیر 2023 کال د اکتوبر تر 1 قانوني استاد نه درلودونکو بهرنیانو ته له هیواد د وتلو امر کړي او د نومبر لومړۍ نیټې څخه په ډیورنټ کرخه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړي وو. حکومت وایي دغه ګامې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستل دي. په کورمه کې د یعقوبیو له ټوپکۍ او خلکو سره جګړه شوې چې پکې پولیسو او انتظامی تر مخه یو تن وژل شوی او شپږ زخمیان دي. په کوزه کورمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دا جګړه د زیارت پر ورځ په سیمه کې پر متنازع غره د ونو پرې کولو په سر شوې. چارواکي زیاتوي جګړه ودرولې خو مسله لا هم نه ده حل. بلخوا ځلې انتظامیه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ شخړه د حل کولو لپاره د مقامي خلکو جرګه هم جوړه کړل شوې ده. په کورمه کې یو شمېر شاملاتي ځمکې داسې دي چې ورباندې د مختلفو ډلو او قومونو ترمنځ له کلونو راهیسې شخړې روانې دي. په خیبر پختونخوا کې د پوهنتون استادانو له سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې په انتخاباتي منشور کې لوړو زده کړو ته زیاته پاملرنه وکړي ځکه چې د صوبي تعلیمي ادارې له سختو مالي ستونزو سره مخامخ دي. په نن اسلامي کالج پوهنتون کې د استادانو سازمان یو غونډه وکړه. په غونډه کې د ځینو سیاسي ګوندونو استادو هم ګډون وکړ. د استادانو سازمان مشر ډاکټر فضل واحد پر مشرۍ تویل چې دا تلسم آئینی ترمیم وروسته د لوړو زده کړو کمیشن د صوبي پوهنتونونو مالي پنګې تر 30% پورې راکمې کړي چې له وجې د لوړو زده کړو ادارې مالی ستونزو سره مخامخ شوې دي. د ویل باید سیاسي ګوندونه په خپل منشور کې د نورو مسلو ترڅنګ په لومړیتوبونو کې دا وساتي او د دې هواري لپاره عملی اقدامات وکړي. په غونډه کې د پیپلز پارټي جماعت اسلامي او امینیشنل پارټي جمعیت العلماء اسلام فیډلی او تحریک انصاف ګوندغلو په خپل ویناګانو کې شمنه وکړله کچري په واکه راغلل نو په دې لړکی به ځانګړي ګامونه پورته کړي. د امریکا د حکومت په هغه راپور کې چې پون خبر شو ویل شي پاکستان په تیر څلورو میاشتو کې یو شمیر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استولي چې ټاکل شوی و امریکا ته ولېږدول شي. د واشنگتن ټایمز او رسپانډي د راپور لمخې سیګار په دې اړه د خپل راپور په نتیجه کې څرګنده کړي ګڼ شمیر داسې افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی و ټاکل شوی و چې امریکا ته وغوښتل شي په تیر څلورو میاشتو کې له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته استول شوی دی. راپور وایي د دې لپاره چې امریکا په افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور نه لري نو د افغانانو د انتقال پروسه له افغانستانه پر مخ نشي وړلې چې باید امریکا ته ولېږدول شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له هېواده بې اسناده بهرنیان چې لوی اکثریت یې د افغانانو دی استبل پیلوي او دې ته دوام هم ورکړی دی. وروستۍ خبر د کرکټ درکو. د افغانستان او سریلانکا ترمنس په کولمبو کې ټیسټ لوبه روانه ده. سریلانکا ټاس ګټلې دی او افغانستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه ده او افغانستان ملي لوبډلې تر اوسه پورې په 25 اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو نوي منډې جوړې کړې دي. د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي دې سیالۍ کې د راشد خان په ګډون د افغانستان د ملي لوبډلې اکثره ډېر پیژندل شوي لوبغاړي نه لوبېږي. دا د مشالو ډی خبرونه.
او ریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس نو ریدو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شي. روان یو سات کې بواورې د پاکستان ټاکنو کمیشن وای د 8 فبراير عام انتخاباتو لپاره به کوټلې امنیتی اقدامات یقیني کوي، خو په پیښور کې شنن کې وای امنیتی ستونزې خندونه جوړولې شي.
کمی دی په خیبر پختونخوا کې د دې الیکشن لپاره، نو دا یو ډېر لوی چیلنج دی. ځکه دې سلسله کې به د فوج نه هم مدد اغستې شي، د فرنټیر کانسټبلري نه به هم مدد اغستې شي.
په سوات کې د مسلم لیگ نون ګوند رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف انتخاباتي جلسې ته په خپل وینا کې د ستونزو هوارولو ژمنه کړې، خو په سیمه کې شنن کې د ګوند کردار ته څنګه ګوري؟
ځینی کې د دوی کاندیډیټس هغه به دا منو چې غیبه تکړه پوزیشن کې هغه به سیټونه واخلي، خو کلین سویپ کوم خبره کوي چې دغه خلک د مسترد کې موږ ته دی راشي او موږ به یو ترقی او دغه راوړو تړي نه مشه.
او د پیښور په هندون استادانو له سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې خپل انتخاباتي منشور کې لوړ زده کړو ته زیاته پاملرنه وکړي.
طرف د دې کالجونو شروع کړای کی بي اس نو چې د شته یونیورسيټانو چې زیات هم شو او مخکنه مالی بوران شکار وي نور متسرون ټان کم شو، د ټول اثر لاړو زمونږ د معاشره ته.
د مشال سره باوري تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د نامنې پیښو وروسته په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې په غونډه کې لوړپوړو امنیتي استخباراتي او انتظامی چارواکو کمیشن ته باور ورکړي چې په 8 فبراير به په هر حال کې انتخابات کیږي. په غونډه کې ویل شوی چې امنیتي ادارې به د ټاکنو امنیت یقیني کوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې عام انتخاباتو ته یو اونۍ نه هم کم وخت پاتې شوی او په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په ځینو کاندیدانو بریدونه هم شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. شنن کې وایي باید حکومت وار لمخې امنیت ته پام کړی وي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورت کې.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نامنۍ د وروستۍ پیښو وروسته د فروری په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن په مشرۍ په غونډه کې په هیواد کې د امنیتي صورتحال جاج واغیستل شو او د غونډې وروسته د ټاکنو د کمیشن لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د امنیتي چیلنجونو باوجود به د فروری په 8 انتخابات کیږي او پولیس به د پوځ په مرسته په انتخاباتو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کوي. په دغه اړه په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وویل
چې کما په باجوړ کې افسوسناک واقع شوی و. دغه شان مختلفو ځایونو کې وختن فوختن باندې د سکیورټي چې کوم چیلنجز الیکشن کمیشن ته در پېښ شو، نو په هغه رڼا کې الیکشن کمیشن اف پاکستان اسلام آباد کې یو اهم اجلاس شو چې دغه صدارت مشري چې دی نو چیف الیکشن کمشنر اف پاکستان کړی دا. نو په دې کې پوره په امنومان حواله سره پوره بریفینګ ورکړ شو الیکشن کمیشن ته. په دې باره کې دا خبره فائنل وکړې شو چې الیکشن با ان شاء الله په 8 فبراير باندې کیږي او دا غي د پربا خاطر خا د سکیورټي اقدامات اخستل کیږي.
یاد دی وی چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې په انتخابي کاندیدانو د بریدون وروسته د الیکشن کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ په غونډه کې د داخله چارو د وفاقي وزارت د چارواکو ترڅنګ د صوبو د پولیسو مشرانو چیف سیکریټریانو او د استخباراتي ادارو چارواکو ګډون وکړو او امنیتي چارواکو د ټاکنو کمیشن ته ډاډګیرنه ورکړه چې د پر امنه انتخاباتو لپاره به ټولي وسیلې په کار راولي او د کاندیدانو او ووټرانو امنیت به یقیني کوي. په پیښور کې خبریال او شینونکو کاشف الدین سید نمی د انتخاباتو نه وړاندې د وسلوالو د زیاتو شویو فعالیتونو او د حکومت او سیکیورټي ادارو د تیاریانو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې دا انتخابات په داسې حالاتو کې ترسره کیږي چې زیاتې پولینګ سټېشنې د وړاندې نه حساسې یا ډېرې حساسې ګرځولې شوې دي او امنیت قابو ساتل به یو لوی چیلنج وي.
دغه میټینګ کې چې کومه فیصله وشوه نو یقینا چې دا ډېره مهمه فیصله ده، ځکه چې په داسې حالاتو کې کتش د خیبر پختونخوا صورتحال موږ ګورو، نو یو خو دلته د سیکیورټي خدشات ډېر زیات دي. تقریبا په 15,000 پولینګ سټېشن چې دي پاره کې تقریبا تر 4,500 پورې دا انتهایی حساس ګرځولې شوې دي او 6,500 تقریبا دا تقریبا 11,000 نه سیوا پولینګ سټېشنې جوړېږي چې دا حساس شوي یا حساسې ترین شوي. نو دې وخت کې تقریبا د 2,500 پولیس ځوانانو کمی دی په خیبر پختونخوا کې د دې الیکشن لپاره. نو دا یو ډېر لوی چیلنج دی او ځکه دې سلسله کې به د فوج نه هم مدد اغستې شي، د فرنټیر کانسټبلري نه به هم مدد اغستې شي.
په پیښور کې خبریال او شینن کې لیاز علي وایي هر څوک امنیتي حالات خراب دي، خو حل یې هم دا دی چې انتخابات وشي او بیا یو منتخب حکومت د امنیتي حالاتو سمولو لپاره یو کوټري تګلار جوړ کړي.
خدا سپریم کورټ او چې هغه په بنیادی توګه دا فیصله وکړه چې نه پاتم فروری په هر حال کې انتخابات پکار دي. الیکشن کمیشن چې اوس کې تیاری کی دا تیاری دوی ته ډېر مخ کې پکار وي د سیکورټي متعلق او خاص کر د سیکورټي متعلق دوی ته د خیبر پختونخوا د بلوچستان حکومتونو خپل رپورټونه پېښ کړي هم وو. یره دادا چې په د طرحګرۍ دا کاروایی په بعضو ځایونو کې د انتخاباتو په ورځ باندې سیوا کېدی شي، خو دا هم امید لرو چې د انتخاباتو دا عمل به په پر امنه طریقې سره زموږ د خدشات به غلط ثابت شي او انتخابات به وشي. انتخابات دی وخت کې د ملک د مسلو یوازنی حل دی او زما په خیال باندې د دې نه پس د ملک یو جامع سیکورټي پالیسی راتلونکي حکومت ته جوړول پکار دي.
یاد دی وی چې د جنوري په 1 نیټه په باجوړ کې د ریحانزه په نوم د آزاد امیدوار او په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وجدې شوی وو او د جنوري په 1 نیټه د بلوچستان په سیوي سیمه کې د تحریک انصاف په لاریون په بمی 14 کې 4 تنه وجدې شوی وو او د نامنې د دې تازه پیښو وروسته د الیکشن کمیشن لخوا د جنوري په 1 نیټه د امنیتي صورتحال په اخلا د لوړپوړو چارواکو غونډه رابللې شوې وه چې پکې د انتخاباتو د امنیت یقیني کولو په اړه په تفصیل سره خبرې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو. زو باجوړ ته چرته چې پولیسو د هغو مظاهره چانو پر ضد مقدمه درج کړې چې د یو آزاد کاندید ریحان زیب د وژنې وروسته د باجوړ ملیشیا ځواکونو په ودانۍ کې کاڼي ورولي وو. په مقدمه کې د 4 کسانو نومونه لیکل شوي خو تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوي. آزاد کاندید ریحان زیب د جنوري په 1 وسلوالو په ډزو وژلی وو. نوموړی د کامی اسمبلۍ ان اتمی او صوبایي اسمبلۍ 2 حلقې نه کاندید وو. د باجوړ پولیسو او ملیشیا ځواکونو په تیرو وختونو کې ویلي وو چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره عملی اقدامات کوي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسی ناور.
د باجوړ پولیسو په خار کې د ملیشیا ځواکونو په ودانۍ کاڼي ورونکو ضد قانوني رپورت درج کړي. د جنوري په 1 د وژل شوی ریحان زیب مړې چې کور ته وړو ورسره روانو ځینو خلکو په خار باجوړ کې د ملیشیا ځواکونو په ودانۍ د کاڼو ګزارونه وکړل او نارې ووهلې. د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اطرا مشال ریډیو ته دغه قانوني ریپورت په حواله معلومات ورکړي. دغه ریپورت د پولیسو په موضوعیتوب کې درج شوی چې پکې لیکلي ځینو تنانو د باجوړ سکاوټس په دروازه کاڼي ورولي. دوی په دغه قانوني ریپورت کې د 4 تنانو نومونه هم لیکلي او لبې ورسره زیاته کړي چې دغه مظاهره چیانو شمیره 15 یا 13 شوه. په دغه قانوني ریپورت کې د سرکاري ودانۍ ته د تاوان رسولو په شمول ځینې نورې قانوني مادي هم لیکلي. په دغه نومونو کې یو د عوامي نېشنل ګوند باجوړ یو غړي او د باجوړ د ځوانانو د ټولنې مشر سید صدیق اکبر نوم هم شامل دی.
او د ځوانانو هغه جذبات او احساسات دونه راپارېدلي وو او بیا د هغې خواهش ده چې دا د سیول کالونۍ مخې ته د سکاوټ مخې ته کېښودی شي او موږ د ریاست نه په صحیح طریقه باندې مطلب د عدم تشدد پیروکار یو. موږ زمون خواهش او کوشش دا چې په دې مظاهره کې د څه کار ونی شي چې هغه کې د املاکو نقصان وشي هغه کې زمونږ د بیلډینګز دغه وشي نقصان وشي کوشش مونږ د دغې خبرې کوو او غوښتل دا چې مونږ په پسته خوږه درنه او په غمجنه ژبه کې ټول ولس ته تخفت درد ورسوو چې تر کومې به مونږ دغه شان د ځوانانو جنازې اوچتو دغه شان یار یو طرحې به زمونږ په خاوره باندې خورې وي
ریحان زیب د جنوري په یو درشم په صدیق آباد پاټک کې نامعلوم وسلوالو په ډزو وشتل د اور سره درې نور ملګري روغتون ته وړل شي چې هغه تر ریحان زیب مړ شو د روغتون سره نږدې د ملیشیز واکونو ودانی ده او چې دغه خلک پیاده تیرېدل په ودانی گزارونه کړو د ملیشیز واکونو او پولیسو لخوا په تیر وختونو کې ویل شوی دوی د امنیت ته برابرول لپاره کوټلي ګامونه اخلي او د بد امنۍ ضد هر وخت عملیات هم کوي د باجوړ د پولیسو خبره دغه قانوني ریپورت کې لا څو گرفتار شوی نه دي در ریحان زیب دو وجه نظیمواری د دایش په نوم وسلوال ډرې منلې وه شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو د اوریدونکو ورزو د انتخاباتو په اړه یو بل ریپورت په بلوچستان کې د عامو انتخاباتو د وخت رانست کېدو سره سم په صوبه کې د نامنۍ پیښې هم زیات شوې دي او تیر ورځ هم په د کوټې په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د 15 چاودنې شوې دي په دې چاودنو کې زیاتره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو دفترونو او سرکاري ودانۍ په نښه شوې دي خو حکومت ویلي دي چې د ولس ځان او مال د حفاظت لپاره خپل ذمہ داری پوره کوي او په خاص توګه د انتخاباتو پر مهال به حکومت د وټرانو او کاندیدانو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي په دې اړه نور تفصیل د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي
د بلوچستان په مرکز کوټ کې د فروری په لومړۍ نیټه 14 سوي ده چې عمله یو کس وزل سوي دي د پیښو وروسته د کوټ د پولیسو مشر جواد طارق د پیښ وزای تر رسیدلې او الته خبريالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دې 14 کې داته څخه بیا تر 10 کیلو پوری 14 دن کې مواد کارول سوي دي
د انویسټیګیشن کې بعد کلیر هوګي کې یہ بندہ ویسے خود کیژولټی ہے رینڈم یہاں
پیښ کې د وزل سوي کس په اړه پلټنې روان دي چې آیا هغه د بم پټاوی چې 14 اور باندې وسوه زکه د لومړی پلټنو څخه داس معلومیږي لکه چې هغه لاروي وو د پولیسو مشر زیاته کړه چې 14 و انتخابي دفتر ته چیرمن نه ده سوي خو نور څه به ورسته څرګنسي د وبښتنې په جواب کې شاغل جواد زیاته کړه چې د انتخابات پر مخال د کوټې ضلع په ټولو برخو کې د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي دي بلخوا و سند صوبې د څیرمه د بلوچستان په جعفر آباد کې د ځینو ناصرګندو کسانو له لوري د یو ځایي هوټل سره نږدې د مسلم لیګ نوم پر انتخابي دفتر د لاسي بم برید شوی دی چې له امله درې کسان زخمیان شوي وو د پولیسو په خبره چې د پیښو وروسته نصرګند کسان په تیښته کې بریالي شوي دي د جعفر آباد د پولیسو د مشر ګل احمد په خبره چې د پیښو وروسته زخمیان سم د لاسه په هسپتال کې داخل کړي دي او د نصرګندو کسانو په ضد مقدمه کړې ده خو کې نه دی نیولې دا ډول د ایرام پولیسو ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي شار تربت کې هم پر مولانا عبدالحق چوکي و 14 سوي ده په کوم کې چې د پولیسو له خولې یو کس زخمي شوی دی د پولیسو لخوا په دې پیښه کې تورن کوم کس نه دی نیول شوی او نه هم ای ویډل د دې وروستي پیښې ذمہواري قبل کړی ده دا ډول په کیچ کې د جنو ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا د توغندۍ برید شوی دی کوم چې د سرحدي عسکرو د یو کیمپ سره جوخت پر سړک رایل شوی دی خو څه ځاني زیان نه دی اړولې د دې سره سره و کراچي ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي شار حب کې د جنو ناصرګندو کسانو لخوا د کوست ګارد پر دفتر د لاسي بم برید شوی دی چې لامل د پولیسو په خبره یو کس زخمی شوی دی دلته کوچ ته چیرمه په مستون کې هم د ځینو ناصرګندو کسانو لخوا د زلی جیل پر ودانۍ د لاسي بم برید شوی دی او د پولیسو په خبره په دې پیښ کې یو پولیسواله زخمی شوی دی دغه ډول په خوزدار بازار کې د بلوچستان نېشنل ګوند او د جمعیت علما اسلام پر انتخابي دفترو د لاسي بم برید شوی دی خو د پولیسو په خبره څه ځانې زیان نه دی اړولې بلخوا د بلوچستان په شمال ختیځه برخه ضلع دوکۍ کې د فروری د میس په لومړنی نیټه د شپې نه وخته د جنو ناصرګاندو وسلوالو کسانو لخوا د کویلې اسکرو دوه مزدوران تښتول شوي وو. څوک چې تر اوسه نه دي موندل شوي. د دوکې د پولیسو د تانې د مشر شریف ملک په خبره چې د پیښو وروسته د پلټنې کار پیل کړی دی خو څوک یې نه دی موندلې او نه هم چا د دې پیښې مواري قبله کړې ده. د نوموړي په خبره چې د 50 څخه زیات ناصرګند کسان هلته ورغلي او په دوکې کې د شپې پر مهال پرچی غورځولې وې چې د دوکې کان کیندونکي دي د کویلې د راستولو کار بند کړي. د نامنی پر دې پیښو باندې د حکومت لخوا سخته خواشنۍ ښکاره شوې ده او د ډېره بوکټي زیارت سیبي خوزدار خاران مستوم ضلعي چارواکو لخوا په انتخاباتو کې برخه لرونکو امیدوارانو ته د زیاتو جلسو یا لوی غونډو نه کولو امر شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د ټاکنو کمیشن چارواکو د فبروري په اتم انتخاباتو کې کاندیدانو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړي. د ټاکنو کمیشن یو چارواکي پرون مشال لډیو ته وویل چې کاندیدان دی باید د انتخابات اصول په پام کې ونیسي او خپل کمپاینونه دې ترسره کړي. بلخوا د سیمې اوسیدونکو وایي هیله مند دي چې انتخاباتو کې بریالي امیدواران به تدوی مسلو ته پام وکړي. نور تفصیل له اشتیاق مسید نه.
د انتخاباتو کمیشن چارواکی مشال ریډیو ته ویلي دي چې د انتخابات امیدوارونو د کمپین په وخت د الیکشن کمیشن له طرفه واضح کړي شوی اصول دا په پام کې شې سوتی د ډیر اسماعیل خان ضلع الیکشن آفیسر زین العابدین د انتخابات امیدوارونو د پورا د کمپین په وخت اصول په دا رنگ بیانوي.
نو اول ودا زو ہے چې هیڅ قسم جنډا چې دکان سکیم جنډا دو اکی مې پټې دو ا جنډا الاوډ نه دو پتشي باندې په پبلک پراپرټي باندې پبلک پراپرټي دا چې په سرکاري شي په څه لکه سټریټ لایټ دی بجلی مټا دو دا سرکاري مشای دی دا غاسه سرکاري بلډینګ دی دفتر دی هغه په څه هیڅ سیاسي پارټي نه جنډا الاوډ دو کمپلیټس یو خاص سپیسیفک سایز دی هغه سایز نه غاټ چې کیندي هغه الیګل دی غلط دی غیر قانوني دی دا غاسه وال چاکینګ دی وال چاکینګ دی په دیوال باندې په چنا باندې لیکای وکو نامینا ولي کو چې څنګه څنګه دی
وزیرستان ضلع د انتخابات امیدواروں نے د خلک نه د ووټ غوښتنې د پورا کور په کور مهم شری کړای دی. خو د ضلع دعا اوسیدونکي د خپل ضلع خلک مشکلات مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
عمر خان زمو نوم دی ورنا سره مې تعلق دی کلای کورسکوټ گنگی خیل دی. نن سبا الیکشن ریز شپې دی امیدوارونو کور په کور ګرځي چې څه منشوري دی هغه پیشکاری او د خلک مسلې ډېرې جوتې دي. خو هغه مسله دا ده چې ورنه کې په جوت مقدار باندې میوا پیدا کیږي مانا لچا چې هغه د ابن بغیر هغه میوا یا بوغینه نشي رسولنه چې نه وړه وړه د مینه جوړ شي. نو د خلک دا غوښتنې دي جدا چې څوک امیدوارون دي چې نشته د بجلی او د ټوبېلې او پنځه بس چې وشي په تېر حکومت نه کې داسې خاص چا همت نه دی کړی. نورې هڅې د وزیرستان کې خو داسې څه چارې مخکې نه سرکار په تور باندې شوې دي نه داسې نه کړي دي.
زمو نوم احمد الله برکی ایڈوکیٹ جنوبی وزیرستان کا نیکولم سره تعلق لرو چې دا ویس کیند الیکشن هغه ماګه به شدید او دمو په نظر د عوام په نظر خو دلته او فاس نامر مسله چې کیما دو ا د امن او امان دو دلته امن او امان مسله ډېر جوتې ګمبیر دي. او ور سرا د تیر ملټری اپریشن شوی دي په څه د حال کې ملې رنګ دي هغه ته سروې شوی دي. خو چې کیما غریب خلک دی چې کیما په ټول عمر په معنا سره یو یو ملا جوړ کړی و ا خلک یې در بدر ادائی او علاقہ کشے تو ملا نوی نو تو علاقہ تا چلو شے علاقہ او چا بودا کے دیر میجر مسئلی دی دا دیو ایم این اے دیو ایم پی اے دیواز خبر اینا دی کانا تفتا چھے گورنمنٹو سپیشل توجہ نکو ویر نو بدامنی یا دے غڑانگے ملے سروے یا پا علاقہ کشے ایڈوکیشن ہیلت یا روزگار کاول دا چھے میجر وڈوری کی گانا دا مسئلی دا مجال شی دا زین چھے دو پرسن خالتا ہو کو نوی.
د سویلی وزیرستان دوی ضلعو سالور لاکا وش پیت زرا دوا سوا دوا نوی ووټرون و د فبروري په اتما په ضلع کښې د یوه قومي اسمبلی نشست تین دوه چلویشت او د صوبایي اسمبلی دوه نشست پی کې یوسل نها او پی کې یوسل لاس بنې د خپل خواښې امیدوارو نه په حق شوی او د خپل ووټ حق استعمال کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو
اوریدونکو، دا مشال ریډیو ته په خیبر پختونخوا کې پوهنتونونو استادان وایي چې له تیرو شاوخوا څوارلسو کالو راهیسې د صوبې پوهنتونونه د مالی او انتظامی ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره دا مسالې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی دا شکایت هم لري چې سیاسي ګوندونه او حکومتونه دې مسالې ته پاملرنه وکړي. دا چې سیاسي ګوندونه په ټاکنو کې لوړو زده کړې خپل منشور کې شامل کړي او څه پلانونه لري که نه، پر دې موضوع په اسلامیا کالج پوهنتون کې یوه غونډه شوې چې تفصیل یې د شبیر احمد جان نه اورو.
د پروګرام تابعیا کوونکي وایي چې مقصد د دې غونډې سیاسي ګوندونو نه پوښتنه هم کول دي او دوی ته وینا هم کول دي چې خپل منشورونو کې لړو زده کړو او پوهنتونونو ته لومړیتوب ورکړي. د اسلامي کالج پوهنتون د استادانو د سازمان مشر ډاکټر فضل واحد مشال لیډو ته وایي چې اتلسم آئینی بدلون وروسته د لړو زده کړو کمیشن د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو فنډ باندې تر 30% کټ لګولې چې له وجې د صوبې پوهنتونونه د مالي او انتظامی کشایلو سره مخ دي.
کی چکم ایچ ای سی دے آغا یو کٹو لگا ولو پہ ایجوکیشن دے یونیورسٹیانو او دا آغی وجہ ندلتا صوبائی حکومت یونیورسٹیانو تعداد ہم زیاد کو نو کمی کمی پیسے چی آل لڑی دی کٹ لگا ولو آنور ہم تقسیم پہ یونیورسٹیانو کی بل طرف تا گرانیتا وگورا تنخواگانی انکریمنٹ پینشن فنڈ دا ٹو چیزوں نے یوٹیلیٹی بلز دائی حوالے سرا اخراجات نور ہم زیاد چھول بل طرف تا دی سائڈ بائی سائڈ کالجوں نے شروع کرائی کی بی ایس نو چی دیشتہ یونیورسٹیانو چی زیادہ مشوی ہوا مخکنہ مالی بران شکار وے نور متسرون ٹان کم شو دی ټول اثر لاړو زمونږ د معاشره ته د شاګردانو باندې به فیس زیاتې ټوله چاړه د هغې غاړې ته لاړه نو اوس یو زمونږ همدا ملک ته دی کې خو اکثریت سره غریبان دي هغه مونږ د اعلی تعلیم نه یو طرف ته کړل.
دغه ډول د نوموړي په وینا د دې ټول زور زده کوونکو نه هم وځي او پوهنتونونو سره هم د تنخواګانو او پینشنونو پیسې زیاتره وخت نه وي. د اسلامي کالج پوهنتون یو زده کوونکی حماد خان د زیاتو فیسونو په حقله باندې وایي
فرسټ ایئر کې خو مونږ چې کوم دغه فیسونه 43,000 بیا چې کوم نوې د 2023-24 سیشن ایڈمیشن شروع شو د هغې 48,000 ته فیس ورسېد. که بیا مونږ د دغه خبرو کو د سلف نو هغې فیس صرف د یو کال ورسېد 1,48,000 لکه هغه به صرف اول په 90,000 کې کېدو تیر پیرو. دویمه خبره دا که مونږ د اسټرلیو کوم دوسره انټرنل اسټرلیو هم شته نو هغې تیر پیر مونږ 33,000 فیس ورکړو او اوس هغه زمونږ 36,000 اخیستی کېږي. داسې که بیا مونږ فوټبال باندې خبرو وکړو فوټبال هغه دغه هم کوالټي هم ښه نه ده فیل حال او فیس هم سوا شوی دی.
غونډه کې برخه اخیستونکي د پیپلز ګوند، د جماعت اسلامي، د عوامي نیشنل ګوند، د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین او د جمعیت علما اسلام فی ډلې غړو ګډون وکړو او ټولو په دغه غونډه کې ژمنه وکړې که واک کې راغلل نو خصوصي ګامونه به پورته کړي چې پوهنتونونه به مالي ستونزو نه هم وباسي او د دې زده کوونکو فیسونه به یا کم یا مکمل ختم کړي. دغه ډول د جمعیت علما اسلام فی ډلې استازیتوب پخوانی صوبایي وزیر اسف اقبال داوځه کولو دا په صوبه کې د دوی د ګوند گورنر هم دی، څوک چې د صوبې د ټولو پوهنتونونو چانسلر یا مشر هم دی. نو دا چې د دوی د ګوند گورنر په دې حق لاسه کوي یا سکړ دی نو نوموړی جاتوي چې خیبر پښتونخوا د فندونو لپاره زیاتره انحصار په مرکز دی خو بیا هم دوی به خپل هڅه کوي.
زیاتره خبره ده چې د هرې مسلې هرې شخړې حوالو لپاره خبره د وسایلو ده، وسایلو د پیسې ده. تاسو معلومه چې زموږ د صوبه د خپل وسایلو د پیدا کولو حوالې سره ډېر کم اختیار لري. پسلو کې تقریبا 10 روپۍ دا زما د دې صوبې خپل پیداوار دی، باقي د پاره زما صوبه هغه په مرکز باندې او کم دونې جنسیانی باندې انحصار لري. تعلیم د جمعیت العلماء اسلام هغه همیش نه ترجیح اول ده، مکمل پرایورټي همیشا زمغه هغه به تعلیم و تعلیم دو تعلیم بوي. نو په دې باندې فوکس د لازمی امر دی چې کوم د امپلایز یا د ملازمینو چې کوم شخړې دي د ترکه حواله سره دي یا د پینشن حواله سره دي د لسنو حواله سره دي ان شاء الله اته به خامخا ان شاء الله مونږه دا غي د اطمینان مطابق ان شاء الله کار کوو.
د پروګرام تابع کوونکی ډاکټر فضل واحد وای چې تر 2019 د لړو زده کړو کمیشن لخوا به پوهنتونونو ته سباندې 100 ارب روپۍ د کال فنډ ورکړل کېده، ولې له هغې وروسته سباندې 80 ارب روپۍ ټولې صوبې له او وړاندې پوهنتونونه هم کم وو، ولې اوس خو شاوخوا سلور درس پهنتونونه په ټوله صوبه کې دي. نو دا شاوخوا شپېته ارب روپیا چې په ټوله وویشل شي نو هیڅ نه پاتې کیږي. دوی وایي د هیواد نور صوبو کې صوبایي حکومتونه د صوبایي بجټ نه پیسې ورکوي، ولې دلته داسې نه کیږي؟ دا یادونه ده چې دا وخت د خوشا 1500 پهنتونونو واس چانسلران هم په صوبه کې نه دي ټاکل شوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د غرمې 12 بجې شوي لنډ خبرونه د ګل ایاز نور.
د پاکستان نگران وفاقی حکومت وای په هیواد کې به عام انتخابات په ټاکل شوی نیټه 8 فروری کې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ټاکنو کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې د غونډې وروسته د کورونا چارو وفاقی وزیر ګوهر اعجاز خبرانان ته ویل چې د ټاکنو ځنډولو لړ کې په هیڅ یو وړاندیز غور نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په باجوړ کې د جنوري په 11مه وسلوالو یو آزاد نوماند ریحان زیب ووژلو. د دې مخکې د خبر پښتونخوا بلوچستان په ځینو سیمو کې په نوماندانو بریدونه شوي وو چې پکې ځینو ته مرګ ژوبل هم اوښتی وه. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورټ او ویزی شرط لازمي کولو پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري. د چمن د پرلت مشر غوث الله پرون ناوخته مشال لوتوي چې دوی هر قسمه احتجاجونه وکړل خو حکومت یې غوښتنی نه دي منلي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تیر 2023 کال د اکتوبر تر 11مې قانوني اسناد نه درلودونکو بریانو ته له هیواده د وتلو امر کړی او د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزی شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي دغه ګام یې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی دی. په کورمه کې د یعقوبو له ټوپکې خلکو سره جګړه شوې چې پکې پولیسو او انتظامیه تر مخه یو تن وژل شوی او شپږ نور زخمیان دي. په کورمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نو خولو په شرط مشال اړوي ته ویلي دا جګړه د زیارت پورس په سیمه کې پر یو متنازع غره د ونو پرې کولو په سر شوې. چارواکي ذاتوي جګړه ودرولي خو مسله لا نه ده حل شوې. په خیبر پښتونخوا کې د پونتونو سازانو له سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې په انتخاباتي منشور کې د لوړ زده کړو ته زیاته پاملرنه وکړي ځکه چې د صوبې تعلیمي ادارې له سختو مالی ستونزو سره مخامخ دي. پرون په اسلامي کالج پونتون کې د سازانو سازمان یو غونډه وکړه. په غونډه کې د ځینو سیاسي ګوندونو استادو هم ګډون وکړ او په خپلو ویناګانو کې ژمنه وکړه چې په واکه راغلل نو په دې لړ کې به ځانګړي ګامونه پورته کوي. د امریکا د حکومت هغه راپور چې پرون خپور شو ویل شوی پاکستان په تیر څلورو میاشتو کې یو شمېر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استول شي ټاکل شوی و امریکا ته ولېږدول شي. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ په کولمبو کې ټیسټ لوبه روانه ده. سریلانکا ټاس ګټلې ده او افغانستان دا وخت کې بیټنګ کوي. په دې سیالي کې د راشد خان په ګډون د افغانستان د ملي لوبډلې اکثره ډېر پیژندل شوي لوبغاړي نه لوبيږي.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوریدو او اوس ورزو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان لپاره د امریکایي د امریکا استازي هم په افغانستان کې د القاعده موجودګي او لته هواده د ترګری غواخ تایید کړي دي. په دې اړه کانګرس ته د سیګار د راپور تفصيلات ورسره د خبره شول چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په سو ولایتونو کې د القاعده شبکې د موجودګي او فعالیتونو په اړه راپور وړاندې کړ. په همدې منځ کې د سپینې ماڼۍ وندوی په افغانستان کې القاعده لا کمزوري بولی. په دې اړه نور تفصيل زموږ د همکار په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په یو راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر شو ویل شوی چې د طالبانو له سباندې دوه کلنې واکمنۍ وروسته لا هم له دې هواده د تروریزم ګواښته. سیګار چې په هرو درو میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور خبروي په تازه یو کې د اسلامي دولت د سختري زدلې د القاعده تروریستي شبکې او پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی یادونه کړي ده چې د طالبانو له حکومت په مستقل ډول فعالیت کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم په خپل راپور کې ویلي وو چې القاعده په افغانستان کې د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو ډیر شو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالې کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړیو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوی چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه نه دي اخیستل شوی په افغانستان کې ډیره دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د امنیت شورا راپور رد کړ. د پرون په پکتیا کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت پر ټول خاور واک لري او په هیواد کې هیڅ طرحګری ډلې ته پناه نه ورکوي.
اسلامی امارت د خپل خوانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په zarar باندې نه استعماليږي، منګه د خپل بلک د پر امن غواړو، د نورو خلکو د پر هم امن غواړو. افغانستان په هیڅ صورت کې هیڅ کله داسې مراکز ته اجازه نه ورکوي چې دغه نه دنیا ته zarar ورسیږي.
تر مولوی کبیر مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد هم د امنیت شورا راپور رد کړ او هغه پروپاګاندا وباله. لبل خو د سپین مړی ویندوی په افغانستان کې القاعده کمزوري بولی. د دې شورا ویندوی جان کربی په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر راپور په خبرګون کې وویل چې د امنیت شورا له راپور خبر دی، خو القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې کمزوري ده. جان کربی امریکا شخت وویل القاعده په داسې دریس کې نه ده چې په متحدو ایالاتونو باندې بریدونه وکړی شي. خو په امریکا کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد وایي امنیت شورا له دقیقو څیړنو، اسنادو او معلوماتو وروسته دا ډول راپورونه خپروي.
متحده ایالاتونو د طالبان د واکمنۍ دوه درې میاشتې وروسته هم ویل چې القاعده په افغانستان کې نسته او یا هم د امریکا لپاره خطر نه ده، لکن دوی د الزوایری په وژلو، د القاعده د مشر په وژلو په کابل کې دا ثابته کړه چې القاعده په افغانستان کې سته.
د امنیت شورا پر راپور کې راغلی چې طالبان له القاعده سره نږدې اړیکې لري او د القاعده ځینې مهم مشران په افغانستان کې اوسي او دا ډله په څلورو ولایتونو لکه غزنی، لغمان، پروان او روزګان کې تاسیسات او په پنجشیر کې سلاکوټ لري.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. نو د بیلابلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کو.
زه د لاهور سره الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته
کړه او ان شاء الله زه خپل پټه پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو
اوریدونکو د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د پروژې خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په مالی لګښت ته غو کسانو لپاره چې په خوا په نشو روغ دی وو او سید درملنې موده مکمل شوه د کسبونو د ذکرې پروګرام پیل شوه. په دیش پګمیاشتنی پروګرام کې یو سل اتیا تنه په خواني روغ دي کسان او د هغوی د کورنۍ یو سل اتیا تنه خزي شامل شوه دي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
په پکتیا کې د پروژوي خدماتو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په مالی ملاتړ د هغو پخوانی یو صلاحیت نوروګ د کسانو چې د درملنې موده بشپړه کړي او همدارنګه د هغوی د کورنۍ یو صلاحیت خزوته د حرفوي زده کړو پروګرام پیل شو. لدې مخیوان د خنډاوه چې لنه شو د تداوي شي کسانو لډلې د کار او صالح بوختیا د نشټون لقبل د څه وخت لتر د ورسته بیان شو ته مخ کوي. په پکتیا کې د دې پروژې مشر صدیق الله همت هله خوده چې د کار او کسب لزده کړی او دایمي بوختیا سره به نشو ته د هغوی د راګرځیدو امکانات را کم شي.
دغه پروژې چې د یونابس په مالی همکارۍ مختدی هم بټوله کې 350 مستفیدین لري چې یو سلو اتیا نارینه دي او یو سل اتیا د عامو کسانو د کورنۍ غړي خزینه غړي دي. دغه پروژې دغه کسانو لپاره ډیزاین شوی دی چې د احتیاط دورې په بشپړه توګه بشپړه کړی وي او اوس هوډ لري چې سالم ژوند هیل لري دوی لپاره موږ مسلکی حرفوي زده کړې ورکو چې هغه زده کړې عبارت لیله موبایل جوړونه، خیاطي، برق نلدوانی او امدارنګ نجاري.
بلوري تل نشو تدوي شوی کسان او د حرفوي زده کړو د دې برنامه ګډونوال په دې خوخي سرګندوي چې د کار او کسب زده کړې سره به ټول فکر او پام خپل کاروبار او د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو ته شي.
من حضرت محمد د 17 سالي اوسیدونکو يم. وخت متاد مو پوز بین تدوي وسله او د دې مسنه موږ ډېر خوشاله یو چې موږ ترز د کار مو زیاده برابر کړل له پوز چې موږ دلته کار کوو او کو بیکار وای بیرته موږ طرف ته مخه کوله پوز چې موږ لپاره ډېر خاصه باید موږ یو څه زده کوو ته انده دې بیا څه چې دغه لر ته طرف ته لاړ نه سو.
د نشو څخه په تدوي شوی کې داسې کسان هم شته چې د لوی کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري، خو دوی د خپل مسؤلیت د ترسره کولو پر ځای خپل غریب او بیوزله کورنیو ته د زحمت او تکلیف سبب ګرځیدلی دی.
جمانم د مؤمن د پیل حال د دلته ډاکټر اس رستا پوه شي دیغه د هدایت سره او دیغه درسو سره سم پوه شي مګا نشو دا خاتمه ور کړی دا او دلته هم کسا باندې شروع کړی دا شل پنځیس کې کورنۍ کې غړي لرو پوه شي نور دی ورونو اعتماد نه پاتې دی پوه شي تر زمان اعتماد را پاتې دی باید مسلک مالی کومک وکړي.
په افغانستان کې د روغ دو کسانو د شمیر په حق لکه رشمیر د هیڅ کورنۍ او بهرني بنسټ له لوري په وخت کې نشته. خو ځینو سرچینو دا شمیر تر 3 میلیونو ډیر کسان ښودلی چې په روغ دو کسانو کې سلګونه زره ښځې او ماشومان هم پکې دي. د روغ دو کسانو هغه برخه چې روغتیایي مرکزونو ته پیژندل شوي په نشو د اخته کېدو له عملونه بېوزلي، بېکاري، نشه یي توکو ته په اسانه لاسرسی، کورني اختلافونه او په نشو له روغ دو کسانو سره ناسته ولاړه ښودلې ده.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره دا انتخابات پاړه تازه خبرونه، شننی، مرکه، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
اوریدونکو د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په سوات کې انتخاباتي جلسې ته وینا کې ویلي دي چې کچر په واک کې راغلل نو په خیبر پښتونخوا کې به نامنی ختموي او ځوانانو ته به ښه تعلیم ورکوي. نوموړي د نوموړي په وینا چې تیر د تحریک انصاف ګوند حکومت کې د هیواد اقتصاد ته ډیر زیان رسول شوی دی چې له وجې ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې. جلسې ته د نواز شریف لور مریم نواز هم بنا وکړه. د سیاسي چارو شنون کې په سواد کې سیاسي منظرنامې ته څنګه ګوري تفصیل یې د نیاز احمد خان په دې رپورت کې.
سواد سید شریف گراسی گراؤنڈ کے د پروری پورمنی نیٹا د پاکستان مسلم لیگ لخوا انتخابی جلسہ چھ ورتا د ملکن ڈویژن بیلابیل سمو پر زرگن خلق ورغلی ول جلسے تا پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل چھ دی صوبہ کے لس کالا او بیا مرکز کے درے کالو نزیات حکومت کون کو الس تا گرانی بے روزگاری نہ علاوہ سندی ورکڑی ہغ ویل چھ د خیبر پختونخوا الس سرا دروغ ویل شوی.
اگر 10 سال مجھے گورنمنٹ ملی ہوتی اور میری گورنمنٹ کو توڑا نہ جاتا
کچری لسکار حکومت ماته ملاو شوې او زما حکومت نه ختم کړی شوې. زه د زوینه د تنخانه غستو په تور کې نه وستل شوې او زما په ضد د دروغ مقدمه نه جوړ کړی شوې. نن به د الله په فضل او کرم سره پوره یقین می ده چې تاسو کې به یو تن هم بیروزګار نه و. زه تاسو ته رښتیا وایم دروغ لپاره سواد ته نه یم راغلی. پدغه محل د یادګون ارګنایزری او د نواز شریف لور مریم نواز ویل چې د سوات خلکو د سر وړاندې هم مینا کړي او ډیر په لوش مې سره ورته راغلی.
مې یې ضرور کہنا چاہتی ہوں نواز شریف کی بیٹی ہوں.
زه دا ضرور ویل غواړم نواز شریف لور یم. د چا په تکلیف، د چا په خفقان خوشحالي نه منځم، د چا په نیولو خوشحالي نه کوم. تاسو نه پښتنه کوم چې څو راغونډېدل اور ورته کول او وجل دغه د خیبر پښتونخوا د ظلمو مقدر دی. تاسو ته لپټاپ پکار دی یا پیټرول بم پکار دی؟ تاسو ته تعلیم لپاره وظیفه، خپو هنتون، خروزگار پکار دی یا لوړماری درته پکار ده؟
اچھا روزگار چاہیے یا ڈنڈے وکیلوں والے ڈنڈے چاہیے؟
تاته می پروري ټاکنو لپاره سواد کې دغه د سیاسي ګوند اولنۍ لوی جلسه ده. چورتا د پارټي مشرانو وینا وکړه. آیا دغه جلسه سره به سواد کې د پاکستان مسلم لیگ امیدواران سګټه پورته کی؟ په داسې حال کې چې تیرو دوه ټاکنو کې د سواد ولست د پاکستان تحریک انصاف درې قامي او اته صوبې اسمبلی غړو ته په هیڅ وټ ورکړو. په دا اړه سواد کې د دنیا ټي وي خبريال سلیم اتر وایي
مات نخ کاری چې یکدم به خلق چې دی د مریم نواز سی بیا چې دی د نواز شریف سی د بهر نه راغله دی او غي دلته کې جلسه وکړه او خلق چې دی دا اډمن چې دی دا به د پی جی په زبانه چې دی هغه پاکستان مسلم لیگ نون ته دا غي کینډیډیټ ترګو بازی زیونی کې دی چې دی کینډیډیټس چې دی هغه به دا منو چې هغه به په تکړه پوزیشن کې هغه به سټونه واخلي. هو کلین سویپ یا د دوی چې کوم خبره کوي چې دغه خلق د مسترد کې موږ ته دی راشي او موږ به یو ترقی او دغه راوړو. دا ډیره مشکل
سواد کې دا وخت دام ټاکن لپاره سیاسی هلې ځلې تیزی شوي او دغه کې د یاد ګوند علاوه د پاکستان پیپل پارټۍ، د پاکستان تحریک انصاف آزاد غړي، جمعیت علما اسلام، جمعیت اسلامي، عوامي نېشنل ګوند غړي او ګڼ شمېر سره آزاد امیدواران د قومي او صوبایي سمنیان لپاره مقابله کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړی
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو.
اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند له عدلی نه غوښتنه کړې چې د ګوند مشرانو پلویانو د زورورو لړۍ بندولو امر دی وکړي. د ګوند یو مشر شعیب شاهین اسلام آباد هایکورت ته درخواست ورکړې چې پولیس د ګوند غړي بې ځایه زوروي او دوی داخلي انتخاباتو ته هم نه پریږدي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې ټول ټاکنو ته د یوې اونۍ نه هم کم وخت پاتې دی، خو په 1 او 1 جنوري د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته په 2 بیلو مقدمو کې د 10 او 14 کالو د بند سزا ورکړل شوه. عمران خان په خپل ځایان لګیدلي تورونه ردوي. ځینې قانون پوهان او سیاسي شنونکي وایي چې عمران خان ته سزاګانې په سیاسي بنیادونو ورکړل شوې دي، خو ځینې بیا جدا نظر لري. دغه نور تفصيل د راشد خټک په دې رپورت کې وو.
ولومړی فروری د تحریک انصاف یو مشر په اسلام آباد کې دوه انتخابي کاندید او په ډېرو مقدمو کې د عمران خان وکیل شعیب شاهین اسلام آباد هایکورت ته درخواست ورکړو او غوښتنه وکړه چې پولیسو ته د هدایت وشي چې د دوی غړي د تنګولو او نیولو نه ډډه وکړي. د په اسلام آباد هایکورت کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت وویل پولیسو ترګران غلا او ډاکوان پرېښې دي او په تحریک انصاف پسې لګېدلې دي. پرون زموږ کنوینشن او دوی زموږ سیکرټریټ مخې ته ټولې لارې بندې کړې. ما پوښتنه وکړه چې ولې ولاړې. پولیسو وویل چې موږ ستاسو امنیت ساتلو ته ولاړ یو، موږ کنوینشن ونه کړو، موږ په سیکرټریټ کې دننه کنوینشن کوو. د امنیت ضرورت حلوي چې یو لویه جلسه وي. زموږ د سیکرټریټ لارې بندول خلک نه پرې خپل کوم ډول امنیت د عمران خان ته ورکول شو. سزاګانو خلاف د اپیل په حق لول چې تر اوسه دوی ته لیکل شوی فیصلې نه دی ورکړل شوی. چې لیکلې فیصلې تر لاسه کړي نو اپیلونه به هم وکړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په 2 مقدمو کې په داسې حال کې سزاګانې ورکړل شوې چې په انتخاباتو کې په شمار 100 ورځې پاتې دي. په 1 جنوري د سرکاري رضون افشا کولو په مقدمه کې ځانګړي عدالت عمران خان او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي ته 10 کاله سزا ورکړه. په 1 جنوري د توشخانې په مقدمه کې احتساب عدالت عمران خان او د میرمن بشرا بیبي ته 14 کاله سزا واوروله. عدالت په دوی دواړو د 1 ارب او 50 کروڑ روپۍ جرمانه هم ولګوله. د عمران خان د ګوند مشرانو او غړو دغه پریکړې غندلې دي او د دې خلاف په هایکورټ کې د اپیلونو کولو اعلان کړی دی. خو د عمران سیاسي مخالفینو او لویو ګوندونو دغه پریکړې سمې ګڼلې دي. په پېښور کې د ډان روزپانې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل چې داسې سیاسي فیصلې د وخت او حالاتو سره بدلېدلې هم شي.
تاریخ باندې که نظر واچو نو د پاکستان د عدلیې کردار چې کوم دی داسې خاص د ستاینو نه دی. 2013 الیکشن چې کوم کې دوه غیر مخکې مونږ ګورو نواز شریف سره باندې مقدمې وي مختلف وایي کې ونفیلډ هغه کیس واغې کوم دغه جج بشیر صاحب چې کوم اوس احتجاج ججو د عمران خان دی کیس کې هم دی. جج بشیر صاحب هغه کوم د سپیډ ورکړ کوشش وکړ چې الیکشن نه مخکې نواز شریف او لور مریم نواز چې دغه سزا کړی شي. خو وخت سره مونږ ته پته ولګی چې داسې فیصلې چې دي ته لکه دوام داسې نه چې اوس ماغه نواز شریف صاحب چې دی چې کم ډیر سپیډ کې سزا شوی او ماغه انداز کې بیا عدالتونو هغه بریم کو ماغه سپیډ کې.
په کوټه کې قانون پوه او تجزیهنګار همایون کسی وایي چې په سیاسي لحاظ د سزاګانو عمران خان ته ګټه رسیږي، خو دی به یو 100 کاله صبر کوي.
په یو حساب د عمران خان سیاسي ګټه روانه ده. په جیل کې چې دی ناسي سیاسي تور خوده ته ګټه رسیدلې ده. او کچیر د حکومت دغه تر وخت لمخه نه وي ختم کړل شوی، د عمران خان سیاست به ختم وي. نو مګر اوس چې دا کم دغه وسو بیرته سپورټ پیدا کوي. البته دا د اسټابلیشمنت یو چې درې څلور کاله به زمبیغه مې غوښنه به زمکاړي دی وي سټیل سیستم څخه د پارټي یم اوټ کړل. آزاد امیدواران به ولاړی، هغه آزاد امیدواران چې ووټ موبلایزي هغه نسی موبلایزول.
الیکشن کمیشن اف پاکستان تحریک انصاف ته په ګوند کې دنه سم انتخابات نه کول او په وجه انتخابي نه هم نه دور کړي او غړي په آزادانه توګه په انتخاباتو کې برخه اخلي. تحریک انصاف د یو سیاسي ګوند په توګه د ځان برقرار ساتلو لپاره په 5 فروری د سهار 10 بجو نه تر مازیګر 4 بجو پورې په ګوند کې دنه انتخابات کولو اعلان هم کړی دی. په ګوندي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د کاغذونو جمع کولو وخت 3 فروری شپې 10 بجو پورې دی. د انتخاباتو پیلې به 5 فروری اعلانېږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د شفافیت نړیوالې ادارې د جنوري په 13 د درغلې او د اٹکلونو په اړه د 2023 کال درجه بندي خبره کړې ده. په دې درجه بندۍ کې پاکستان په یو سل اتیاو هیوادونو کې په یو سل 33 نمبر راغلی او د 2022 کال په نسبت 9 درجه ښه شوې. بلخوا په پاکستان کې شنونکي وایي په هغه هیواد کې اوس هم درغلې کیږي، خو د نگران حکومت له وجې په 2023 کال کې پرمختیایي منصوبې نه دي شوې، نو ځکه د درغلې په اړه لږ راپورونه مخې ته راغلي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل ناور.
د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو په اړه په درجه بندۍ کې پاکستان 9 درجه ښه شو دی. دا چې د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې د پاکستان 9 نمبر ښه کېدو تر شا څه وجوهات کېدای شي، په اړه د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جنوري په 13 مشال لیډیو ته ویل چې د پاکستان په سیر په غیر ترقی یافته هیوادونو کې اکثره د خلکو پام اقتصاد او سیاست ته وي. نوموړي زیاته کړه چې دا وخت په پاکستان کې سیاسي صورتحال خراب دی او د خلکو پام د اداري فساد پر ځای زیات سیاست ته دی، نو ځکه هم پاکستان د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې یو څه ښه شوی دی.
پاکستان دی وخت کې سیاسي اڑے گڑے کې ډیر زیات دغه دی او معیشت حقیقت تل دی، لہذا جی ڈی پی د حقیقت تل دی. دا چې کم دولت پیدا کول دا سسٹم دی دا کمزور شوی دی، نو لہذا مارکیټ کې ډیر پیسې منشتا، لہذا د سٹیټ خلک چې دی بیرو کریٹس او پولیٹیشنز او نو هغه چې دی ډیر کم رشوت کې مبتلا کیږي. دا نه چې کلچر ختم شوی دی، کلچر نه ختم شوی، والیوم کم شوی دی. نو والیوم د کمیدو په وجه باندې د دې نمبر بهتر شوی دی. پاکستان چې کم روپیا دا هغه د ډالر مقابله کې ډیر ښکته تللی دا، نو هغه کته هغه اندازه لګی د ډالر په سیستم کې. نو په روپیا کې خو کرپشن کې دي شي سیوا کوي، خو د ډالر په بنیاد باندې کرپشن کم شوی دی. نو دا وجوهات دي. دا ټول
د شفافیت نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې د اداري فساد یو مهمه وجه د انصاف په نظام کې کمزوریانې او اکثره د سرکاري چارواکو احتساب نه کېدل دي. په پاکستان کې هم د درغلیو تورونه اکثره په واکدارانو پورې کیږي. کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و، نو د درغلیو د ختمولو ډېرې ژمنې یې کړې وې او په نورو تیرو حکومتونو به د اداري فساد تورونه پورې کول. خو وروسته بیا د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ هغه وخت په تحریک انصاف ګوند کې په شامل وزیرانو د درغلیو تورونه لګولي وو، خو دواړو لورو د درغلیو کولو تورونه رد کړي وو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومن بیا وایي چې د شفافیت نړیوالې ادارې دا رپورټ د اټکلونو په بنیاد جوړ شوی دی چې له حقیقت سره سمون نه خوري.
په پاکستان کې دنه چې کوم سرکاري ادارې دي یا په پاکستان کې کوم کرپشن واچ ډاګز دي یا انویسټیګیټیو ایجنسیز دي، دا وی په ډاکومنټیشن باندې نه دي، بلکې دا په پبلک پرسپشن دي. بنیادی وجہ دا ده چې تر واز د پی ڈی ایم حکومت یا نگران حکومت داغي پی ٹی آئی چې د اپوننت دی په نوغي نګه دا انټرویو شو نوغي وی چر دا کرپشن کو پاکستان کې ډیر زیات شو، په نگران حکومت کې خدای غي نم زیات شو. یو مې کې چرته د نون لیگ د پی ٹی آئی حکومت او دغه تاسو سیدې د جی یو آئی پی ایم ایل ان یا پی 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 د کسان نکړ نوغي وی چر پی ٹی آئی د ورکې چې کرپشن ډیر زیات شو. نو پبلک پرسپشن او پولیټیکل چکم پارٹیز دی دا غیر دخل کو افیلیشن پدی کې دا فرق دی مدانه شویل.
په خبر کې خبريال علي اکبر بیا وایي چې په پاکستان کې اکثره په ترقیاتی کارونو کې د درغلیو کې دوه خبرونه مخې ته راځي، خو تیر کال نگران حکومت وو، هم د اسټابلیشمنت تر سار لاندې وو، نو کې دې شي چې لدی وجه هم د سرکاري خزانه په پیسو کې زیات درغلې نه وشوي.
پاکستان کې د ټول نه زیات کرپشن په ترقیاتی منصوبو کې شوی دی. نو دې تیر یو کال یو نیم کې چې دی یو داسې پروجیکټ ښکارا نه شو چې هغه پاغې کې پیسې چې دی هغه وتلي او هغه پاغې کې کرپشن لازمی خبره چې پیسہ کله ریلیز کیږي نه کارونه کیږي نه، نو بیا هلته د کرپشن شرح چې کمه ده نو هغه هم ډېره کمه. یو خو دا وجه کېدای شي، بله دا وجه هم کېدای شي چې هغه په عمل کې چې کله نه حکومتونه نگران قائم شوي دي نو ټول واک اختیار چې دی هغه پسند اصل طریقہ باندھے اسٹیبلشمنٹ اور پخپل لاس کے آگے سے رہے اور داغوی پہ نظر کے داغا سمرہ کارنے چیدے آگے کی گی نو دا طرز حکمرانی وجہ ہم کی دیشی چیرہ نظر دے او اسٹیبلشمنٹ اور پخپل باندھے پہ داغے کارون و منصوبہ پسی زنو بائے نظر لری نو دا طرز حکمرانی وجہ ہم کی دیشی.
خو په پاکستان کې پوستل د هیواد په سیاسي او اقتصادي چارو کې د مداخلت تور نارت کړی دی. د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو په فهرست کې ډنمارک په تر ټولو ښه درجه راغلی دی، ورپسې فنلند او نیوزیلند دی. افغانستان په یو سل دوه شپیتم او هند په درې نویم نمبر راغلی دی، خو سومالیا، شام، جنوبی سودان او یمن په دې فهرست کې په تر ټولو ټیټو نمبرو راغلی دی.
اوریدونکو، په پاکستان کې د 8 فروری عامو انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي. ځینې ګوندونه ولسی غونډې کوي، نو ځینې نور شکایتونه لري چې په انتخاباتو کې برخه اخیستو ته نه پرېښودل کیږي. زموږ همکار ګولیا سیاسي شنونکو سره خبرې کړې دي او په دې اړه یې دا رپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 8 فروری عام انتخاباتو لپاره رایه اچول کیږي، ځینې سیاسي ګوندونو او د سیاسي چارو شنونکي د ټاکنو شفافیت په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په تیر 2013 کال عام انتخاباتو کې یو پخوانی وزیر اعظم نااهله وګرځول شو چې په ټاکنو کې برخه وانخلي، او دا ځل هم یو پخوانی وزیر اعظم زنداني دی او پر ضد یې مقدمه درج شوې او د نوماندۍ کاغذونه هم رد کړل شوې دي. خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار دا خبرې رد کړي چې ګواکې انتخابات به شفاف نه وي. د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف مشال ورته ویل چې دا به له وخته مخکې وي چې انتخابات شفاف او کنه. خود نوموړ په خبره په تیر انتخاباتو کې با ټول ګوندونو برخه واخسته او هلې ځلې په نظر راتلی، خو دا ځل انتخاباتو لپاره داسې سنخ کاری
واضح فرق ته چې یره کني یو پارټي چې دنو هغه یو پارټي باندې سختې دي او هغه نور باندې هغه مر سختې نشته. نو یو خو دغه فرق دی په دې الیکشن کې، که زه چې بهر ته وځم نه زه وګورم نو په دې کې چې ته خال خال د دینور پارټو پوسټرې یا بینرې او کارشي دغیو پارٹی پکې نخکاری. ها اوس دا خبره داسې ده چې دا به د الیکشن باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي، یعنی دا د افسوس خبره ده چې دا سې نو پکار رستو خو بیا اعتراضات او دغه شکونه په خپل ځای باندې. د الیکشن نه مخکې دا سې قسمه چې حالات کله جوړ شي نو سړی بیا دا ویل شي چې یره کني کده الیکشن نه پسته به لکه دا به ګران شي چې کم خلک وګټي نو هغه بیلل والا به هغه نتایج تسلیمي او کنه تسلیمي او سونه هدا پورې به نه تسلیمي او بیا به.
د ډاکټر عبدالرؤف په خبره په انتخاباتو کې د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو بیانونه هغه شان ناراضي چې څنګه په خوابه مشرانو د ټاکنو پر مهال ورکول. د ویل چې د 2008 کال رئیسی جمهوریت عمل روان دي، خو مخکې ته ډیر چیلنجونه پراته دي. د دې مخکې په 2013 کال کې عام انتخابات وروسته تحریک انصاف ګوند په نتیجو اعتراضات راپورته کړي ول. د دې وروسته په 2013 کال عام انتخابات وشول، خو لوی سیاسي ګوندونو نتیجې نه به منلي. د دې په نتیجه کې په 2022 کال کې تحریک انصاف ګوند حکومت د عدم اعتماد ووټ د لارې ختم کړ شو. په کراچی کې د ایکسپریس ټریبیون مدیر او د سیاسي چارو شنونکو نوید حسین مشال دوی ویل چې یو داسې ګوند له انتخاباتو نه لري ساتل چې تیر وار په حکومت کې وو د ټاکنو شفافیت په اړه ظاهرا پوښتنې راپورته کوي. د دې په خبره د تحریک انصاف ګوند پلویان تززب کې ساتل کیږي، کله ورله مشران نیسي او کله پرې مقدمه جوړیږي. نوید حسین د نگران حکومت کردار هم بې طرفه نه بولي. خود پاکستان د اطلاعات و نگران وزیر مرتضی سولنگی په رستو کې په اسلام آباد کې ویلي ول چې حکومت شفاف انتخاباتو ته ژمن دی. نبی حسین په خپل خبرو کې دا هم ویل چې په پاکستان کې یو ځل شفاف انتخابات شوي ول چې په 1991 کال کې وو، خو د هغې په نتیجه کې پاکستان مات شو او له هغې مودې راهیسې انتخابات شفاف نه وو. د نوید حسین په خبره په پاکستان کې مقتدر قوتونه کله هم جمهوري ادارې مضبوطولو ته نه دي پرېښودلي او تل یې ګایډډ یا د لارښوونې له لارې جمهوریت ته لار هواره کړي. د نوموړي اشاره په پاکستان کې فوج ته وه، خو فوج تل دا خبرې رد کړي او وایي چې په سیاست کې هیڅ رول نه لري. په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف او شنون کې طارق وحید مشال دوی ویل چې په خوا به تر انتخابات وروسته د شفافیت په اړه خبرې کړي، خو دا ځل داسې نه دي.
خو عجیبه خبره ده چې د 2024 انتخابات ناشری نه دي
او د اوس چې کوم د دموکراسي د اعتراضات شروع شوي دي چې را دا انتخابات کوم د شفاف نه دي نه صرف هغه جماعتونه چې هغه ځای راته دي هغه جماعتونه چې هغه کموږ په پی ڈی ایم کې پاتې شو هغه چې کوم د حکمرانۍ کړې وه هغې هم دا تور لګوي او دا ګیله کوي چې یاره موږ ته لیول پلینګ فیلډ یعنې برابر میدان موږ ته نه ملاوېږي. نو دا عجیبه انتخابات په دې حق نه باندې دي چې د انتخاباتو نه مخکې چې کوم دی د انتخاباتو په شفافیت باندې سوالونه پورته کېږي او که چېرې بیا دا انتخابات وشو په 8 فروری باندې او هغې نه پس چې کوم صورتحال جوړېږي نو داسې ښکاري چېره دا به د پاکستان د تاریخ چې کوم دی متنازع ترین انتخابات وي.
تاریخ وایي زیاته کړه چې په 2013 کال کې مسلم لیگ نون زیر عتاب او اسټابلیشمنت نه غوښتل چې دغه ګوند په واک کې راشي، خو په اوسنی ټاکنو کې تحریک انصاف سره هغه شان سلوک کیږي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن له ارقامو سره سم په هیواد کې له 2.5 کروڑ زیات رجسٹر ووټران دي چې د هیواد آبادی نمای برخه جوړیږي. په 8 فروری به رای ورکوونکي د قومي اسمبلی او څلورو صوبایي اسمبلیانو لپاره غړي ټاکي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.